پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجملنده او زوانور همکاران هر کله کو په دې خپرونه کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. پنټاګون وایي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د نوو تشکیلاتو په جوړولو سلا شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. مخکې داسې ریپورټونه خپاره شوي چې خی د جولای تر څلورمې نیټې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووزي. په عین حال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. دې جګړو یو شمیر کروندګر په داسې حال کې راګیر کړي چې د کرنیزو حاصلاتو د اخیستلو په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د لولور وخت دی. په دې موضوع به له افغانستان نه ریپورټ ولرو. د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالیو کې د درې رغنیزو پروژو د پایل چارې پیل شوي چې له نورستان نه به پرې ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې مخ هیروي. اوس هم خبرونه له احمد تکل نورو.
سپینه مانی وی له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر خای له یوې میاشتې په لږه موده کې بشپړ شي. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي او د اروپایي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې ځانونه د کورونا د هندۍ بڼې پر وړاندې واکسین کړي. بشپړ خبرونه. پنټاګون خبر ورکوي چې د رواني جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون د جون په دوهمه وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروګرام د یوې برخې په توګه دفاع وزیر یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمانډې واک له سکاټ میلر څخه جنرال فرانک مکینزی ته ولېږدول شي. جنرال مکینزی په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام قومندان دی. ښاغلی کربی وویل چې اوسنی عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر به تر هغه چې واک جنرال مکینزی ته سپاري څو اونۍ نور هم په افغانستان کې پاتې شي څو د واک د لیږد لپاره تیاری ونیسي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د سپینې مانۍ ویاندې وویل ټول امریکایي ځواکونه به د اګست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې د بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سنبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پرې وظرفیت کار وکړ او کولای شو څه نور هم پرې ورزیات کړو، خو باید افغانان وتوانېږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره پاتې شي. یونامه وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې به یې ملکي ماموریت چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونه وګړو ته د ژوند د ژغورنې لپاره د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي میلیونونه افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پر خلکو غا کړی چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د واکسین خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا دا بڼه چې دلتا نومیږي لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه او اوس لږ تر لږه په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د کورونا وایرس دا بڼه تر مخکینیو هغو په چټکۍ سره خپرېږي. میرمن وان دیر لین چې پرون یې په لیتوانیا کې خبرې کولې وویل د دلتا له کبله په کورونا د اخته کسانو شمیر زیاتیږي، خو هغه زیاته کړه چې ښه خبره دا ده چې موجود واکسینونه د کورونا د دې بڼې پر وړاندې هم اغیزمن دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي پرون د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پولیسو ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلې، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 40 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکی جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړي څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوي. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو کې ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په یو لسنیمو بجو به اوکراین له انګلستان سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبرنو زموږ په پانه زادی رادیو .com کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوي قومندانۍ جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایان جان کیربی وای جنرال لوید آستین د دې قومندانۍ جوړښت تایید کړی دی. په اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي مرکز یعنی باګرام څخه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته پینټاګون هغه طرح تایید کړ چې له مخې به یې متحده ایالات په افغانستان کې نوي پوځي قومندانۍ جوړوي. د پینټاګون وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل جنرال لوید آستین دا طرح منلې ده. کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوا افغان پوځ سره د اړیکو ساتل هغه دوه موخې دي چې د نوي قومندانۍ مشر به یې عملي کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان وایي افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر بخپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته سپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
خو اسوشیټډ پریس لیکي د دې قومندانۍ مرکز په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي. امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوا د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې بیا جګړه هماغه سره روانه ده. یوازې تیر یو شپه ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردو، جیفتل، شهر بزرګ، درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې و برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. لدی پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وختو اېدا کوي خو دا ډلې نه مني.
بلخوا تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په څلورو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي دا خبره کړې. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه واسو ته په پام چې ښایي دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې ښایي ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا دا بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته د باګرام د لوی د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د باګرام د لوی پوځي اډې سپارل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې. نور په دې ریپورت کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیا او ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهراً ډیر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولی چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولی بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نوزاد پی وی سی تولیدي فابریکې خپل پانګونه 1 میلیون ډالر ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې 3 کاله وړاندې د 3 لک ډالرو په پانګونه سره په فعالیت پیل کړی و. یا د فابریکا په یوه شپه او ورځ کې د 100 متره مربع پی وی سی د تولید وړتیا لري چې له یادو موادو کړکۍ او دروازې تولیدیږي او لسکونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې. دغه فابریکا له هرات سربیره خپل تولید کړي توکي د افغانستان نورو ولایتونو ته استوي چې په ځانګړې توګه په ګاونډیو ولایتونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له هرات سربیره په تخار ولایت کې هم د پی وی سی تولیدي فابریکې کې پانګونه زیاته شوی. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت اړوند د کرنې پراختیا صندوق او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د 2.2 میلیارد افغانیو په ارزښت د پور ورکونې تړون لاسلیک سو. د کرنې وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه لیک پر بنسټ به د 5 کلونو په ترڅ کې د کرنې په برخه کې هغو فعالو 9000 کسانو ته چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا معرفي کیږي پور ورکوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو مالی دولتي غیر بانکي بنسټ دی چې د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د تاسیس له پیل څخه تر دې دمه د کرنې او مالداري اړوند په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو پورونه منظور کړي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله، 1 پاوند 100 افغانۍ 1 پوله، 1 یورو 94 افغانۍ 60 پوله، 1 سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، 1 هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او 1 پاکستانۍ روپۍ 500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لک 9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګوري. د افغانستان په وړاندې به ورسته نور ریپورتونه او مسایل هم ولرو، خو تر هغه مخکې وی نړیواله مسلې ترسو. لیتوانیا چې د بلاروس پر مشر الکساندر لوکاشنکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه مهمو مخالفو سیروته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. د بلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناهغښتون کې پرېږدي چې له پولې د بالټیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور په دې ریپورت کې
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناهغوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو راوړي په بې سارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي منس قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پولیس ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال د پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې 2 برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسیږي. د دوی اکثره د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادا کړی چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي، او د بلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشنکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړ کړی. له هغه مهال راهیسې چې 6 کلن لوکاشنکا په ترسره شوی انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د لیتوانیا پلازمینه ویلنوس د بیلاروس پر جلا وطن بیلاروسانو تبدل شوی او د لوکاشنکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکو بولی هم پناه ورکړي ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د درې پروژو جوړولو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یو د 1100 متره ویالي او دوه استنادي دیوالونه شامل دي چې په دې ټول باندې 1.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغه پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته ویل
بانی مجموعاً 1.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د انکشافی شوراګانو سره د انکشاف اتحاد لخوا نه د یو سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 2000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمه اوسیدونکو باید د ویلی او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ځمکه خړوب شي، کورونه سرکونه او ځمکه به د سیلابونو لګواخ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد
او زمونږ خلک ټول د کنټرولوس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي د کلی ته خطر وو، د کلینیک ته خطر وو، جیران ته خطر وو. ان شاء الله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه خلک ان شاء الله بچ شي. زمونږ نه ډیر خطر وو.
زه د انکشاف اتحاد نه ډیر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. وبو ډیر مشکلات لرو، خو وشو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او ویوی ویلی د جوړولو چارې پیل کیږي چې هم دا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسپره شو دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصره کړي.
هشت سب لیکلي له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال پان کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد کې وواژه، نور سره سمې افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شو. په سر مقاله کې راغلی امریکا د اوسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سر مقاله لیکونکي پان طالبان دم غړي د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنۍ ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلرمې پورې بشپړ شي. د سرمقالی په پای کې راغلی لدې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دي. نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل شي سو د خبرو میسته کینی او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي تیر ورځ امریکایان له باګرام هوایی اډي وتل او اټکل سوي چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعات روز ورسپانې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چیرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظر نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال پان افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې تا طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړي او جګړه یې تونده کړي چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو خوست دغلته وزیرستانی راکړه شوی کډوال وای چې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وای چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کې اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټریفیک خلک ته امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی گاډی چنی لم کیږي نه چې کی میش گاډی دی چې دیته میش مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاټیز چلاوی نو دا کچره د اسناد ورته جوړ نه شول پزګه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میش رښتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي سیب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بازار دی چې د ته د میشته یوالیار وبوسی چې میش د گاډی مسله حل کو او میش خپل آمد رفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندښنه کړي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میژ هڅه غان لري طریقان لري د گاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ گاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه گاډي ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقان شته میژ خو می سپر خلک د میژ نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میژ ته د طریقې جوړا کو چې دا شایو رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالهږي چې پر ادازي وای په دیو توس چالهږي توس حرکت په کوي باغ غوند دا به توس ثبوت وي.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنی کوي حکومت دی ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
یمز اسکر پښتنه کو چې کاغذ رکو یا اسناد رکو یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پینځه ورځې ټمو ته راوي بیا پر راونی چک ماری جون دی زا وال پخپله دین مایو بیا په پښه دا تښت منډه کا د میش دا غوښتنه ده چې میش ته دا حکومت یا اسناد رکو یا د میش نه اسناد غوړي نه میش خونه تاس کیرا لري نه بل ثبوت لري خو میش په لار کې دروي دا سوړلی وي دا تنگول وي دا ګرمي وي.
بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستان یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست والی محمد کټوازی ویل د خوست امنیه قومندانې او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستان یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکي.
تاسو دا پیشنه چې د موږ وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومدان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توکس دي جذب
د خوست په ګډون په ځنګړی ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورسخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دی او بای ټیټه ده خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد باور کول کیږي خو یوازې په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نازینا هم د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنګ ځپلي په صفت باندې راځي ورور نو بس ته دې جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته زما د خپل غاړه نه او په دواړو ټیمونو باندې نه راغلي چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د دې نه توې دې پرې دې دغه د مذاکرات مې سکینې ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې دا دوه سال وخت حاله وشو چې جنگونه دي ماشومان هم راځلمین شو زلمیان هم سپینګیري شو سپینګیري په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي په بهرنیو باندې هم غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح به رامی راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع و دوام دار سواله بدی ورځی د جنگ وره غلی او زوی نه نشاره راغلی ولا څوک له کوره و چې نه چاره نه یو په کور ما ونه ګد نیم کور نه کړسونو په زمان اوس څنګه مې ورې پاته د مسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې
بدبختی بس نور د افغانانو غم خوړی دی بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورکړي له افغانستانه
محمد نادر نذرتی د ایران څخه کومل کی دا سول بایمی سی او دا افغانان نورونو او دا غدول دا طول مسلمانان نورونو ترمیان پخوات او رومولی اتفاق و اتحاد را زکر چی دا یو چلویش کال کیشی بی حاصل او بیگتی دا مسلمانانو وینی توهیشی
دوستانو په همدې سره چې تاسو څو پیغامونه و ورسیدو د خبرونو وخت احمد تکل د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه دروړي
پینټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روان میاشتې تر پایه بشپړ شي د سپینه مانی ویاندې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلن له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي د ودانۍ له کنډوالو څخه راوېستل شول میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پولیسو ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي
دوستانو که غواړئ چې د خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو راځو د ازادي رادیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني نن د زهرو کاروان لې وی بلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشو د زابل له نشي مواد سره د مبارزې زنګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول د زابل ولایت امنیه قماندان وایي سمیمی رسنۍ ته ویل چې د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3.8 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشه یي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاق پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عام روغتیا وزارت وای د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هم بیس ورنامه زمونږه مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
لزر مینې به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کېږي او زوی لرم نن خان دا خمه لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو زورا ورا جامانیم زنګران څنګه دا څنګه یار نه ځینه پیژنم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې تراهګري ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استاد خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د خیخي په مرکز اوخته دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځنې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بای د ټیټوالي له عمله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالی په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو لپاره په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
راپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خواسي معتادین په ځانګړي توګه هغه خزې چې د کورنۍ ستونزو له ملي نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستر کړي، په خپل کورونو کې تداوي کړي. خو ست کرونا د دریمې څپې د خپرېدو لامل ځینې روغتیایي خدماتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستر کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړیږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
ینوال مشکر وای که بعد بلندس
زما شکر ډېر لوړ دی، خلاصونه یې لکه لرګی داسې وشته. زه په هیګم په دې مرکز کې ډېر شمیر کسان کورونا نیولې مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی ترڅو یو بل ته مرض انتقال نکړي. ټول مریضان زکام، تبه او د ستوني درد نیولې. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولې راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیار بشي.
په خو به روغتیایي کارکونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنۍ به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتاد ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشټوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویر لرله او اجازه فاميلي نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل ته نه ډیر ښه سپورټ کوي ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوی ترڅو له موتات څخه روغتیاي کارکونکو او برعکس له روغتیاي کارکونکو څخه موتات د کورونا وایروس ته انتقال مخونی ولشي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمول ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د موتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د دریمې څپې له پایته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونو ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس لموتات سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نوري کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پودري خلک ورته وایي یا ورته وی چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوې. مثلا یو نفر متادي تداوی شوې هم وی د چوک سره تلل شي مزرکاری ته وی ته متادي نور ته 200 ورکو ته تسلل پی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي وی ورکه کې چې د بیا په ډر 19 کې د حق حفظي تر څو چې د خدمت مې نشو باید د حق ورته ورنکې. د خپل دته یو نا امیدی پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناظره پیدا کیږي او ځکه په پودری شوی د کې دی شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوی او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استیګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استعمال لاندې دی. مثلا که فامیلی برخه راشو د موتات فامیلی او خجر ګماري پلاره نو یې کله چې خبره مو کی وی کنه سړی تاسو زوی موتات ته چې خو پیدل هو زوی به هغه کوله ګوره د استګما د فامیل ته کچره په کلی کې یو جوړه بوتانه مرګ شي مجد کې نو د زی د پلار په څیر کې دی چې دا تاسو زوی غلا کړی ول چې وخت غلا یې کوله موتات دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده. مثلا یو نفر پښتنه وو کې چې چیر کار کوي ته وای زه مثلا په روغتون کې کوم روغتون کې دا متعدد روغتون کې خ پوډریانو کې کار کوي خدای دې خور کته باندې روزي قطه شوې او وظیفه قطه شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډیر قوي کار په کار دته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده تداوی لري نور مریضګان چې نفر تیر کې ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نامشروع جنسی اړیکه راکړي چې د اسلام د نگان د انسانیت د نگان د مشروعیت نه لري هغه ته څوک شنوي او موتات یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي استګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه او به اکثریت نه قبلي
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنې کوي
تاسو کوګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې زمو معتادم بیا کله چې فامیل خبر شي چې دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمی کی کوشش کی چې پل فامیل کی دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی مجرم یو خائن په صفات ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالي مثلا یو مریض موږ سره وي ما مواد استفاده نه کوي ورس وي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه وته وي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مسکې یو سات بد چې پلار وي کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وي مطلب چې بچی لکه چې بیا د پوډر سکول دی ښځه مې چې راغی وي بیا د چې سکلې نه ته ګوره چې سترګې دې خسرې دي زم لاړم وي و مسکې ګوره دغه شایان دي چې په تداوی باندې منفي اغېز لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
په مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه وخل کیږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډری ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تر اوسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشئی موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو، پلار مې بې واس پرې ما تر زوی په زوره وکړم، لاس کله نه واده کړلم، بیا زه چا هم په سیکرت کې را کړل، ما ته دا واره نه وړه دا بل ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سیکرت په مې اخیستل ما به وهل، ادر به مې نه وړي کېده، ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سیکرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیګرت مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې، دغه دونه سیګرت مې اخیستې وه چې بېلاند آ رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکړم. او به نه ما ته سیګرت ما ته راکړې زه جوړېږم، او ته سیګرت ما ته ران، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سې ویلې، ما وبهه ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ولیدا پوډر نو څه رقم شه دا پرې کول کیږي، ولې ما غو پوډر دي دي الله ربانه خلک پراته دي، ولې وا مال خدای دې تبا برباد کم. هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو، چې پودر پری زما د تسلیم نه نیو ام شپکه ل پودر وهل ان سی ماته برکون ما خپل خپل وخت مې تیراو کور بیرون نه پاکستان کوم ولته چرغلم بیا دا مړه راته مړکه خپلونو نه مړکه مړې چکر د دې زلاله میدان شر ته وتښتې دلما میدان شر کې څلور کاله د دې پاکوم سر چوان سر بین بات مغز میں چٹنی والا پنجو رس جڑا جواب رکھا دا مڑا دا وی سی دا خا خیا مور میں ویلی دیا البتہ پوڈر والی دا سلور کرا پاکا دا دا زی پزی سولا مور میں دا اشتبا کل دی پوڈر والی دی ارے شبخانی تا اولم زچان بی سرون دا دو کلا کی گیا وزوی لرم نمی من خان دا بخیمی لیدل ندا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساس لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشي ګولې زنی غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورزي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه را باسي. دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہو گی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخوانے نا پیجا نم
زمتا پشان عمالی یا
نخوانا غسی ہوگا یا زورا ورا کیا عمالی یا زنگا ایران کم کی دا سنگا یار نی جسی نا پیجا نم
گو گو را دا عمالی یا نخواندی سخی نی جسنگ جسی بولی دلم
قربان کری وی ہاں نہیں لی جلائی سنگتا سے ناچا پرا پیدا شوی
زمو کورانی پا ایران کی دا اوزا ایرانی پولیسو پا زور را وشار اللہ اوز دارا تا ہوایا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پارا تا وخانه که پیدا کی گی آگا مخا مخ دا قصابی سنگ تا وخانه تا ورشا سوما چی واری در کوی
گورا زبا دیس یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نپیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بلا زنا بلا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی اسیم دی عملی دی کلا چه ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورسا گو آیا چه دا دکو دا در گولی را که دواخانه والا پوییگی که تا مدی بس گولی در کوی
اوز گزران دیوالان شو راتا توارا با برش دو ستر ما دیر بالا دی رنگولی پا تا او پیزگی پا ما
من گول خبران دی وکرا درزه چه ورشو چو دانی گولی را نیسی؟
چه خدیر ایرانی دو سهر او رز با دواخانه والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی راز را دی
گنده سیوی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن درزه چه ورزو
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ها خدمت را ته وایا.
خدمت دانو کو دان ګولای مو پکار وی.
څومره مو پکار دی؟
دا زمان دی ول نو راغله او بیرته زی. دوی په سیمه کې دا ګولای نه پیدا کیږي، خې ډیر راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی، یو مې ستاسو د دواړو گزاره پکېږي. ها واخلې
راکا یارا، ژوندی خو اوسی خورو جانا، اوس نو پیسې ورکا کنا.
تو ودرېږه چل جیب پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچا؟ ته پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی، دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقی خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زیته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب،
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې او زیته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.